The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu alaikum gran awridin ko da The Voice of America Jiva Radio de nan da na hewras kal 2019 da December da miashti talirishtama netada وخت چې بده په پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې 15 بجې شوي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګلبرز او د ماسوتن 8 بجې شوي دي. د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د نیمکټې خبري خبرونه کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د قومي احتساب ادارې لخوا د ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال گرفتاری یو سیاسي انتقام بللی او ویلي د نائب او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د جوړجاړي لاندې د دې مشران نیول کیږي. د هندستان پایتخت نوی ډیلی کې د ګل پرز د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د انتظام لاندې خوشا 2000 خلکو د شهریت ترلاسه کولو لانجمن قانون خلاف خاموشه احتجاج کړی. کم چې ناقدین د مسلمانانو خلاف د فرق نه ډک ګام بلی. او د سعودي عرب یو عدالت تیر کال ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجی په وجنه کې د لاس لرلو په سر 15 کسانو ته د مرګ او درې نورو ته د عمر قید سزا اورولې. د خبریالانو نړیوال ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز ویلي سعودي عرب په دغه فیصله کې انصاف د خپل لاندې کړي. او څو چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف تخامی احتساب ادارې نائب لخوا د ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال گرفتاری یو سیاسي انتقام بللې او ویلي د نائب او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د جوړجاړي اعلان دی. احسن اقبال او د دې نور مشران نیول کیږي. د پاکستان قومي احتساب ادارې د ګل پورس احسن اقبال د ناروال خار کې د لوبو یو ودانۍ یا سپورټس کمپلیکس په منصوبه کې د غبن په تورونو کې نیولې. احسن اقبال باندې تور دی چې ناروال خار کې د لوبو کمپلیکس په جوړولو کې د شپږ ارب روپو پورې درغلي کړې ده. خو نوموړي دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دې ټولې منصوبې باندې یوازې 2.5 ارب روپۍ خرچ شوي دي، نو څنګه د شپږ ارب روپو درغلي پکې شوې ده. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری د ګلپور اعلان کړی چې هغه به د دسمبر په 23 نیټه یعنی نن د احتساب عدالت ته نه وړاندې کیږي او د نائب لخوا د ته لیږل شوی نوټس یې غیر آئینی او غیر قانوني بللی دی. نائب د جالی بینک اکاونټونو او د پیسو په غیر قانوني انتقال مقدمه کې روان میاش بلاول بوټو زرداری ته په دویم ځل نوټس لیږلی چې د نهپورس عدالت ته وړاندې شي. کراچی کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت بلاول په حکومت باندې تور ولګو چې په 28 دسمبر باندې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د مرګ کلیزې لمانځلو لپاره د پارټۍ پلانونو کې رکاوټونه پیدا کوي. د هندوستان پایتخت نوی ډیلی کې د ګلپورز د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د انتظام لاندې خوشا 2000 خلکو د شهریت ترلاسه کولو لانجمن قانون خلاف خاموشه احتجاج کړی. کم چې ناقدین د مسلمانانو خلاف د فرق نه ډک ګام بلی. نوی قانون هندوستان کې په غیر قانوني توګه باندې ژوند کوونکو هندوانو، عیسایانو او د نورو مذهبونو منونکو ته د هند شهریت ورکولو اجازه ورکوي. کچره هغوی دا ثابت کړي چې په هغوی باندې په مسلمان اکثریتي ملکونو بنگلاديش، پاکستان او افغانستان کې د مذهب په بنیاد زور زیاتې کیږي. خو په نوی قانون کې دغه درې واړه ملکونو مسلمانانو ته د هند شهریت ترلاسه کولو اجازه نه دی ورکړل شوې. د سعودي عرب یو عدالت تیر کال ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقجی په وجنه کې د لاس لرلو په سر 15 کسانو ته د مرګ او درې نورو ته د عمر قید سزا اوربلی. حکومتي وکیل په یو بیان کې ویلي د مرګ سزاګانې هغه کسانو ته اوربل چې بي چا چې د جمال خاشقجی په وجنه کې نیخ بنېغه برخه اخیستي. پیرس کې د خبریالانو نړیوال ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز ویلي سعودي عرب په دغه فیصله کې انصاف ته خپل لاندې کړي. ترکی د فیصله غندنه کړې ویلي دا د انصاف نه ډیره لري ده. هند او ایران په دې موافقه کړې چې د چابهار په بندرګاه د پراختیا کار تیز کړي. دا خبره د هند خارجه وزیر سوبرمانیم جیشنکر ګلپورس ایران ته د خپل سفر په وخت کړې. اخوا عراق کې د نوي وزیر اعظم نوم د اخیری ورکړل شوې نیټې پورې اعلانولو کې د ناکامۍ یوه ورځ وروسته د ملک سرخار بغداد او نورو برخو کې په زرګونو خلکو د ګلپورس احتجاجونه کړي. د عراق پایتخت بغداد او شیعه اکثریتي سیمې د اکتوبر د میاشتې راهیسې د کرپشن، خراب حکومتي انتظام او د بیروزګارۍ خلاف احتجاجونو له وجې ډېرې اغیزمندې شوې دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دروای صاف امریکا دیوار ریډیو دی. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شبا شریف تقامی اعتصاب ادارې لخوا د ګون جنرال سیکریټری حسن اقبال گرفتاری او سیاسي انتقام بلل دی او ویلي چې د نائب او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د جوړجاړي لاندې حسن اقبال نیولې شوې دي. اخوا د پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری اعلان کړی دی چې هغه به نن د اعتصاب عدالت ته د جالی بینکونو د بینک اکاونټونو په مقدمه کې نه وړاندې کیږي او دغه ګام یې غیر آئینی او غیر قانوني بلل دی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکبي.
نن د پاکستان کې چې کوم د بډو رښتونو مخنیوي اداره چې دلته ورته نه پیل کیږي، دوی احسان اقبال چې د پاکستان مسلم لیگ سر مشر هم دی، جنرال سیکرټری هم دی، داسې حال نیولی دی چې د ګرفتارۍ نه څو شېبې وړاندې دوی په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس هم کړی وو. وایي چې دوی په نیب باندې ډېر زیات تنقید کړی وو، ویلي وو چې د پاکستان موجوده حکومت چې پاکستان د انصاف حکومت دی او احتساب اداره، دوی دونو خپلو کې ساز باز کړی دی او حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغې پر ضد حکومت د احتساب اداره استعمالوي. هغې نه پس د دوی دا گرفتاري شوې ده او په یو داسې قضیې کې شوې ده چې هغه په ناروغ چې پنجاب کې یو ښار دی، هلته یو سپورټس کمپلیکس یا لوبو میدان دوباره جوړ شوی و، هغې کې نیب په احسان اقبال دا تور لګولی دی چې شپږ ارب روپو دوی پکې درغړې کړې دي. خو احسان اقبال دا وینا ده چې ټول پروجیکټ یا پروژه چې کومه هغه د دونیم ارب روپو و، نو هغې کې څنګه شپږ ارب روپو کرپشن یا درغلې کېدی شي. دې گرفتاری غندنه پاکستان مسلم لیگ هم کړې ده او پاکستان پیپلز هم کړې ده. او پاکستان مسلم لیگ ویاندې مریم اورنګزیب د گرفتاری سمدستي پس میډیا سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې حکومت سیاسي مخالفینو پر ضد د احتساب اداره استعمالوي. او اخر ولې په خیبر پښتونخوا کې بی آر ټي یا مرم جابه یا کوم پاکستان تحریک انصاف حکومتي وزیران دي دایي پر ضد نیب یا احتساب اداره کاروي ولې نه کوي؟ او هر کله چې د بی آر ټي پر ضد څوک نیب کې خواست جمع کوي نو حکومت به سپریم کورټ نه سټې واخلي یا حکم به واخلي چې نیب د دې اورنه نشي کولی. نو دا تنقیدونه روان دي او داسې حالات کې روان دي چې د پاکستان مسلم لیگ یو شمېر مشران چې هغه پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباس هم شامل دی، پخوانی وزیر مرکزی وزیر سعد رفیق او د هیر ورور سلمان رفیق هم شامل دی، هغه نیب لخوا نیول شوي دي. دغه شان چې کوم پاکستان کې د انټي نارکوټکس فورس دی، د مخدره موادو د نشي موادو مخنیوي فورس، نو هغه د پنجاب سره تعلق لرونکي د قومي سمبلی غړی ایران سنولا هم نیولې دي. نو بظاهره خدا سے ښکاري چې حکومت پر ضد چې کوم د مخالف سیاسي ګوندونو تورونه لګوي نو په دې گرفتارو باندې لګوي چې یو حکومتي وزیر هم نیول کیږي، خو مخالف سیاسي ګوندونو ټول مشران نږدې دي او جنون کې دي.
اورنګزیب خان، بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه به سبا نیب ته نه وړاندې کیږي، په دې اړه معلومات څه دي او کریختیا هم دی وړاندې نشي نو څه پایلې به ولري؟
جی بالکل جواد صاحب، څو شېبې وړاندې د بلاول بوټو د خبري کانفرنس کړی دی او دوی د دې خبرې تصدیق کړی دی چې احتساب ادارې لخوا دوی ته یو نوټس میلاو شوی دی چې سبا د دوی نیب ادارې ته پیش شي. خو دوی دا خبره کړې ده چې دوی به نیب ته ځکه نه پیش کېږي چې وړاندې هم دوی او د دوی پلار چې د پاکستان پخوانی صدر هم و هڅه کړې زرداري، په دې قضیه کې دوی نیب ته وړاندې شوي دي او چې نیب ونسونه پوښتنه دي ټول ځوابونه دوی ورکړي دي، هغه ځوابونه نیب ادارې سره موجود دي. نو دوی په حکومت دا تور هم لګولی دی چې 8 دسمبر باندې د بلاول بوټو مور او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو چې هغه په 8 دسمبر کال 2002 کې وژل شوی وه په راولپنډۍ لکدباغ کې، نو دوی دا اعلان کړی و وړاندې چې موږ په دې ورځ باندې لکدباغ کې لویه جلسه کوو. نو دوی نن په حکومت باندې دا تور لګولی دی چې هر یو سیاسي ګوند چې په حکومت باندې تنقید کوي یا هر یو سیاسي تن چې حکومت باندې تنقید کوي نو حکومت 100% فوری توګه نیب لخوا کاروای پیل کړي. نو دوی هم همدا سي تورونه د اتفاق ادارې باندې واکسن مسندې د پاکستان تریکن صاحب حکومت لګوري دي چې دا دوه د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد یو ځای شوي دي. او دوی دا خبر نن کړی دا په دې خبري کانفرنس کې چې اسلام آباد کې چېرې جمعیت العلماء اسلام او تحریک لبیک جلسې جلوسونه کولی شي، نو آخر پیپلز پارټي دلته جلسې جلوسونه ولې نه شي کولی. دوی دا هم ویلي دي چې وړاندې دوی په ګلګت کې کومه جلسه کړې وه، په حکومت یې تنقید کړی و، نو هغې جلسې فوري پس دوی ته د نیټ لخوا نوټس ملاو شوی و. اوس هر ځلې دوی صدا چې عوامي اجتماع کوي یا جلسه کوي نو نه ورته وړاندې نو نوټس ورکوي. او دا پر غوټو دا وایي چې د نیټ لخوا داسې نوټس او مقصد دا دی چې دوی غلی پاتې شي او په حکومت تنقید بند کړي. خو دوی دا خبره کړې ده که چېرې په دې قضیه کې نیب یا احتساب ادارې دوی ونیول نیولو نه دوی نه یېرېږي، خو په حکومت او په نورو ادارو په دې خپل تنقید جاری ساتي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او څو زوچ پنړيوالو مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
په افغانستان کې صدارتي انتخابونه درې میاشتې وړاندې یعنی د سپتمبر په 28 تاریخ شوي وو، خو د افغانستان انتخابي کمیشن د اتوار په ورځ د صدارتي انتخابونو د ابتدایي نتیجو اعلان وکړو. د کوم ترمخې چې موجوده صدر یا ولسمشر ښاغلی اشرف غنی بیا کامیاب اعلان کړی شوی دی. د امریکای مشهور ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان د صدارتي انتخابونو په باب له د اسوسییټډ پریس یو تفصیلی رپورت خور کړی دی چې سرخط یې دی اشرف غنی د افغانستان په صدارتي انتخابونو کې په دویم ځل د ملک صدر غوره کړی شوی دی. اسوسییټډ پریس د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د افغانستان الیکشن کمیشن د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې اشرف غنی د ابتدایي نتیجو مطابق په انتخابونو کې 50% نه زیات بوټونه اخیستي دي، خو د اشرف غنی مخالفین د هغه بریا نه مني. درې میاشتې وړاندې د شبو صدارتي انتخابونو نتیجې سوسو دله ځنډولې شوې وې، ځکه چې انتخابونو کې د ټګو ټورو کې دوه تورونه لګولې کېدل او د بوټونو د شمیرلو په طریقې کار کې تکنیکی مسلې هم راپورته شوې وي. رپورت زیاتی ښکاری داسې چې اشرف غنی خپل مضبوط مخالف عبدالله له انتخابي ماتې ورکړې ده. عبدالله په وړاندینو انتخابونو هم سخت اعتراضونه لرل، په دې سبب د یوې روغې ترمخې د افغانستان په نازک اتحادي حکومت کې ورله د ستر منتظم چوکۍ ورکړې شوې وه. رپورت زیاتی که موجوده انتخابي نتیجې ومنلې شي او ښاغلی اشرف غنی صدر په صدر پاتې شي، نو په دې به طالبانو سره د امن په خبرو اترو کې د اهم کردار ادا کولو د اشرف غنی غوښتنه پوره شي. تیر کال د طالبانو او د امریکای ترمنځ مخامخ خبرو اترو نه اشرف غنی او افغان حکومت بهر ساتلې شي وو. امریکا غواړي چې خپل فوجونه د افغانستان نه وباسي او د خپل دور د ټولو نه د اوږد جنگ اوس ختم کړي. رپورت زیاتی چې د عبدالله د دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د انتخابونو نتیجې صحیح نه دي. بیان کې ویلي شوی دی چې د صدارتي انتخابونو د امیدوارانو په جایز غوښتنو د غور کولو بغیر به موږ دا نتیجې ونه منو، ځکه چې دا د درغلۍ په بنیاد تیار کړی شوی نتیجې دي. افغانستان کې د امریکای سفیر جان ارباس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې دا ډیره اهمه خبره ده چې ټول افغانان باید چې ځانونه په دې پوي کې چې دا نتیجې ابتدایي دي. د صدارتي انتخابونو د داسې حتمی او تصدیق شوه نتیجو اعلان کولو نه وړاندې ډېرې مرحلې لا پاتې دي چې په هغه به د خلکو پوره تسلی وشي. د افغانستان انتخابي کمیشن په نومبر کې د اچولې شبو ووټونو د سر دوباره شمیرلو کوشش کړی وو، خو عبدالله د غشمیر کې دوته پرې نه خوړو، خو عقوبتې روانه میاشت کې د ووټونو په بیا شمیرلو خپل رضا ښکاره کړه. د عبدالله په زورګونو مرستیالانو په نومبر کې د ټګای د ووټونو اچولو کېدو خلاف جلوسونه اوښکي وو، خو په سر دوباره شمیرنه کې هم د اشرف غنی تلا درنه وه. د افغانستان د آزاد الیکشن کمیشن زنانه مشر هوا عالم نورستانی د صدارتي انتخابونو اعلان کابل کې په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. هوا نورستانی دا خبره ونکا چې د حتمی نتیجو اعلان به کله کیږي. دین وړاندې د ابتدایي نتیجو د اعلان د پاره نیټه د اکتوبر 19 او د حتمی نتیجو د پاره د نومبر 8 ټاکلې شوې و. رپورت لیکي چې د حتمی نتیجو د اعلان کولو او په دې کې د اشرف غنی د 50% ووټونو د اخیستو د یقیني کېدو نه وړاندې د دویمې مرحلې د ووټونو کېدو د پاره به هیڅ فیصله نشي کولې. د افغانستان د انتخابي قوانینو تر مخې کې یو امیدوار هم 50% ووټونه وانخستل نو انتخابونه وا بیا کیږي. د ابتدایي نتیجو مطابق اشرف غنی 9,03,818 ووټونه اخیستي دي، کم چې 50.46% جوړیږي. عبدالله 9,09,090 ووټونه اخیستي دي. هوا نورستانی خپل اخباری کانفرنس کې د عبدالله د ووټونو فیصدي تناسب ښکارنکو، خو د ده د کل اخیستې شوو ووټونو نه معلومیږي چې عبدالله یو کم 20.52% ووټونه اخیستي دي. لاس اینجلس ٹائمز کی دا ایسوسیٹڈ پریس چاپ شوی رپورٹ پا اخر کی لکلی شوی دی چی افغانستان دا پارا دا ملگرو ملتونو خصوصی استادی ٹاڈا میچی یا ماموتو خپلی او بیان کی ویلی دی چی الیکشن کمیشن دا اختیار لری چی ورلد راغلو انتخابی فریادونو پا ایماندارے سرا فیصلو کی چی داشان انتخابی عمل خ ادباری اگرزی. بلخوا د خاغلی اشرف غنی پا انتخابی کامیابی طالبانو خپل سدریز ند اخکارا کرے. ولسمشر اشرف غنی امن خبره اترو کې د ناستین وړاندې د ډزبندې غوښتنه کوي او طالبان دا نه مني.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو بل رپورټ وړاندې کوو. هند او ایران په دې موافقه کړې ده چې د چابهار په بندرګاه د پراختیا کار تیز کړي. دا خبره د هندوستان خارجه وزیر سپرمینیم جیشنکر د ګلپورس ایران ته د خپل سفر په وخت کړي. نور حال په تاسو زمونږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
هند او ایران پر دې موافقه وکړه چې د چابهار بندر د پراختیا کار چټک کړي. دا خبره د هند وزیر خارجه سوبرامنیم جی شنکر د ګل دوشنبه په ورځ ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې وکړه. په انډین اوشن یا بحر هند باندې واقع چابهار د ایران یو مهم تجارتي بندر دی چې د پاکستان غربي سرحد په نږدې 100 کیلومتر کې پروت دی. جوړول او پراختیايي د هند، ایران او افغانستان د تجارت یو مهمه ګډه منصوبه ګڼل کیږي. کله چې امریکا د ایران 2015 کال د جوهری لوزنامې څخه ووت او پر ایران یې تیر کال یو ځل بیا بندیزونه ولګول، که څه هم د چابهار بندر منصوبه پکې استثنا ګرځول شوې وه، خو بیا هم د دې بندر د پراخولو چارې ودرېدلې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامنیم جیشنکر تهران ته د خپل دورځنۍ سفر په پای کې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ایران او هند مشترک کمیشن نن یوه ډېره ګټوره ناسته ترسره کړې ده. چې شنکر زیاته کړې، زموږ د همکارۍ پر ټولو اړخونو مو بیا نظر واچو، پر دې مو توافق وشو چې زموږ د چابهار منصوبه دې ګړندۍ کړې شي. امریکا په ایران باندې د جوهري پروګرام له امله سختې پابندۍ لګولې دي، مګر په چابهار منصوبې یې پابندۍ ونه لګوله. دا ځکه چې چابهار بندر د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېر مهم دی او پاکستان ته د افغانستان ضرورت کموي. افغانستان اوبو ته لاره نه لري او تر دې وروستیو کلونو پورې د ترانزیت تجارت په برخه کې د پاکستان محتاج و، خو اوس یې نورې لارې پیدا کړې او اوس کوشش کوي چې د پاکستان له محتاجۍ نور هم ځان خلاص کړي. پاکستان که څه هم خپل د هند او افغانستان سره د تجارت غوښتون کړي، خو افغانستان ته په اسانه اجازه نه ورکوي چې د واګه بندر یا د کراچۍ بندر لارې د هند سره تجارت وکړي. د ایران صدر روحانی د ګل دوشنبه په ورځ د هند له بهرنیو چارو وزیر سره یو مشترک خبری کانفرنس ته خبرې وکړې او ویل چې د چابهار منصوبه به په سیمه کې تجارت پیاوړی کړي. خاغلی حسن روحانی زیاته کړه د چابهار زاهدان ریلوی بشپړول او د ایران لقامی ریلوی سره د هغان خلول کول شي چې د چابهار بندر حیثیت سیوا کړي، سیمه ایز تجارت کې انقلاب راولي او مرسته وکړي چې تجارتي مالونه په یو ارزانه او لنډ لاره انتقال پیدا کړي. خاغلی روحانی دا هم وی چې د سیمې په کچه امنیت ساتل هم د ایران او هند ترمنځ د خبرو مهمه موضوع ده. د امریکا لخوا پر ایران باندې د لګیدلو پابندیو له امله هند هم له ایران نه د تیلو اخیستل بند کړی دي، چې په دې سره ایران ته نقصان رامنځته شوی دی. خو د دې مشکلاتو سره سره هند او ایران اوس د چابهار منصوبه پراخوي چې ګټې به یې افغانستان ته هم ډېرې وي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډېر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
وایس اف امریکا ریوار ریډیو دی. د هندستان پایتخت نوی ډیلی کې د ګول پورس د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د انتظام لاندې خوښه 2000 خلکو د شهریت ترلاسه کولو لانجمن قانون خلاف خاموشه احتجاج کړي. کم چې ناقدین د مسلمانانو خلاف د فرق نه ډک ګام بلي. نور حال په د وایس اف امریکا ریپورت کې تاسو سره زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
هند کې د حکومت لانجمن قانون پر ضد د مخالف سیاسي ډلو لخوا درنې احتجاجي مظاهرې تیر ورځ گرد ملکی تر سره شوی دی. دغه لنجمن قانون هند کې د مسلمانانو د حقونو پر ضد دی. په نوې دیلی کې د مظاهری یو شرکت کوونکی وایي، هند به د هر مذهب خلکو ته شریعت ورکوي خو مسلمانانو ته نه. د دې سره نابرابري پیدا کیږي. حکومت د ملک بنیادی ډانچه تباه کوي. د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندی په نوې دیلی کې د مهاتما ګاندی د یادګار راج ګوټ مخې ته د احتجاجي مظاهرې مشري کوله. په هند کې د نوې قانون تر مخه هندوان، عیسایان او د نورو مذهبونو خلک چې په هند کې غیر قانوني توګه باندې ژوند کوي دوی ته د هند شهریت ورکول کېدای شي، کوم چې ثابته کړي پاکستان، بنگلاديش یا افغانستان کې ورسره زیاتې شوې. خو دغه قانون لاندې به مسلمانانو ته شهریت په هیڅ شکل نه ورکول کېږي. یو پیغله چې هندو ده وایي چې د دې نوي قانون سره د دې مسلمانان ملګري متاثره کیږي. زه هندو ویم خو د دې قانون سره زما ملګري طالب علمان د دې نه متاثره کیږي. دا وایي زه به د یونیورسټۍ کې د دې خپلو مسلمانانو ملګرو سره یوځای د څو کالو پاتې شوی یم. د دوی سره یو ځای می خوراکونه کړي، د دوی کورونو ته ورغلی یم، د دوی سره می اختر منزل دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د دې قانون په حق کې مظاهره کوونکو یوې غونډې ته د اتوار په ورځ خپل وینا کې دفاع کړې ده. د ویلي کوم مسلمانان چې د هند خوري بچی دي، د چا چې مور او پلار د دې خوري بچی وو، دوی ته د یره هیڅ کوم ضرورت نشته. په داسې حال کې چې په ګرد ملک کې مظاهری روان دي، تیر ورځ د هند په جرکند ریاست کې د وزیر اعظم مودی بھارتیہ جنتا پارٹی پارلیمانی سیٹ په ځای ټاکنو کې بایللې ده. د رواني میاشتې په اوله کې د شهریت د نوي قانون په پارلیمان کې د منځوري دوه وروسته په تیرو دوه هفتو کې د مظاهرو په محل درويشت کسان وجل شوې دي. په هند کې مسلمانانو په یونیورسيټیو کې شروع شوو احتجاجونو لړۍ د ملک نورو طبقو او سیمو ته هم غځېدلې ده، چې پکې اوس عام خلکو هم برخه اخیستل شروع کړي. اگر چې مظاهری د شهریت نوی قانون پر ضد شروع شوی وي، خو اوس خلک فکر کوي چې د مودی حکومت د عام اولس په احتجاجونو قابو راوستل غواړي او د دغه سره احتجاجونو نور هم زور نیولې دي. د احتجاجونو د ودرولو لپاره حکومت د فیو سلسلور سلويخ د ملک په اکثره برخو کې پر ځای کړی ده، چې لکبل یې د خلکو پر جمع کېدو یا په غونډو قبول بندیز دي. په هند کې د فیو سلسلور سلويخ لاندې د څلور کسانو نه زیات کسان په یو ځای د راجمع کېدو اجازه نه لري. د ملک پایتخت نوی دیلی کې د ریل ګاډو سټېشن هم بندې کړې شوې دي چې د خلکو احتجاجونو تر تک لار اونیسي. دغه سي په یو شمېر سیمو کې د انټرنیټ اسانتیاوي هم ختم کړې شوې چې د پیغامونو د لارې رابطې ختم کړې شي. که څه هم د وزیر اعظم نریندرا مودي حکومت په خپل وعده باندې کلک ولاړ دی، خو په ګرد ملک کې ویره سیوا شوې چې مودي د خپل هندو مذهب تندرو فکر په ایجنډا باندې کار کول غواړي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.com.
هیر یې نکړی.
دا د وایس اف امریکا دی باره ریډیو دی. ګران اوردونکو د دې خبرونه ورستو با تاسو د دوو غنټو پروګرام زمونږه د همکارانو شعیب زاده او کلثوم کاکړ سره او ری تاسو په دا پروګرام کې برخه اخیستل شي. او اوس راځو یو بل رپورت اړخته. د سعودي عرب یو عدالت تیر کال ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې د خبریال جمال خاشقچی په وجنه کې د لاس لرلو په سر 15 کسانو ته د مرګ او درې نورو ته د عمر قید سزا ابرولې ده. خو په پیرس کې د خبریالانو نړیوالې ادارې رپورټرز ویت آوت باردرز ویلي سعودي عرب په دغه فیصله کې انصاف د خپل لاندې کړی دی او ترکی د فیصلې غندنه کړې ویلي دي چې دا د انصاف نه ډېره لرې ده. نور حال پې تاسو ته زمونږه همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د سعودي عربستان یوې محکمې 15 کسانو ته د واشنگتن پوسټ ورجل سوي خبريال جمال خاشقجي د قتل په تړاو د مرګ سزا ورولې او درې نورو ته د بند سزا ورکړې. د عربستان سارنوال په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه کسانو ته د مرګ سزا ورول سوي ده، کم چې د خاشقجي په قتل کې په مستقیمه توګه لاس درلود. هغه کسان چې ورته د بند سزا ورول سوي ده، دغه کسانو په دې پلان کې هم رول لوبولی وو. خاشقجی 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته له داخلېدو وروسته وژل سوی وو. په لومړۍ ورځو کې سعودي عربستان د جمال خاشقجی په وژل کېدو ناخبری اشکاره کړې وه، خو وروسته یې منلی وه چې هغه د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو لخوا د غیر قانوني د وژنو د سیډونو یو موصلي د جون په میاشت کې په یو خبر کړي راپور کې منلی وو چې په دې اړه ځینې دغه سي شواهد ترلاسه کړي چې شای سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دې کې لاس لري. او هم دغه ډول د امریکا استخباراتي ادارو په لټنو ښکارا کول چې خاشقجي د وژلو امر محمد بن سلمان لخوا ورکړل شوی وو، خو د سعودي ولی عهد بیا دغه تورونه وار په وار رد کړي وو. د وژنې په نړیواله کچه د سعودي عربستان په واکمنو نیوکې راپورته کړي وې. امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی وو، خو سعودي عرب بیا په دې قتل کې د سعودي کونسلګری او استخباراتي چارواکو ملامت بلل. د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان امریکایي ادارې پبلک براډکاسټنګ سرویس کې یو دستاویزي فلم په وخت منلی وه چې جمال خاشقجي د وژلې ذمهوار دی، ځکه چې دغه قتل د دوی د حکومت په وخت ترسره شوی.
د واشنگتن دی او تاسو جیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نکړئ.